السلام علیکم په افغانستان کې د مخام او بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې. په ځوان فکر کې پر دې خبرې کیږي چې ولې لستونزو او خطرونو سره سره لا هم افغانان د کډوالۍ لارې خپلوي او له هیواده تښتي. په دې اړه وروسته درته زما همکاره فریده سیال بحث پیلوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپلې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر و، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په 13 سپتمبر میاشت کې له لومړي وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازی یاسف درانی له دندې ګوښه کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریزې پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي څرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې شاه محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. خو فطرت بیا تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو د حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه څرګندونې د تاریخي حقایقو د هغه بېخبري بولي. لک تر لګه 12 کسان په ترکیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د ترکیې د دولتي خبري اجانس انادولو د راپور له مخې دا چاودنه د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بالسکیر ولایت د مهماتو جوړولو په یوه کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. او بل لور ته ترکیه وایي چې د سوریې څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیرو دوه اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا نن په دې اړه انادولو دولتي خبري اجانس سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیر سوریایي کډوالو ته ځای ورکړی وو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو از فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت حرکت وکړو. د کابل پانتون یو شمیر محصولونو پرونه صدر ریډیو سره په خبرو کې ویلي د ګيري د کموالي او همدارنګه په امتحان کې د خولې د نه پسرولو لکبله استادانو ناکام کړی دي. د دې محصولونو په خبره استادانو یې نمرې د اسموینه لپاره ټولګي او ته د تګ اجازه نه ورکول او کله چې ټولګي او ته د تګ اجازه ورکړل شو له هغه وروسته د پونزي مدیر د دوی نمونه لیکل دي او د امتحان د نمرو له وروسته د دغه محصولونو په خبره باندې څرګنده شوه چې دوی چانس خوړلې دي او په ځینو مسامینو کې ناکام شوې دي. خو دا یوازینی بندیز نه دی چې د کابل پانتون پر محصولونو لګول شوی دی چې دوی ته ویل کېږي ګیری پرېږدي او همدارنګه خولۍ په امتحان کې پسر کړي. په افغانستان کې د دغه بندیز سربیره افغان ځوانان له نورو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي چې له دې ډلې بیکاري او همدارنګه دوی نه توانېږي د بیلابیلو دلایلو له کبله چې په تېر جمهوریت کې دوی کار کړی یا په هغه وخت کې زده کړې کړي په ادارو کې کار پیدا کړي. له دې سربیره په افغانستان کې افغان نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي او په همدغه پانتونونو کې چالکان یوازې د ګیرې او خولۍ پر سر پکې ناکامېږي. افغان نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو چې دغه بندیزونه او د طالبانو لخوا دغه ډول شرایط رامنځته کول څومره دي ته لار جوړوي چې افغان ځوانان هیواد پرېږدي او د کډوالۍ لار ونیسي. په داسې حال کې چې شاید هر افغان ځوان په دې خبر وي چې نور هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران، پاکستان او یا هم اروپایي هیوادونو ته راتګ لپاره له دغه لارې چې دوی ورباندې راځي دا له خطرونو ډکې دي. نن په پروګرام کې به پر همدې موضوعاتو له میلمنو وپوښتو. د دوی نظر به هم واورېدونکو تاسو کولی شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 0034 2020 1500 او 0034 2020 مشتی ولس څلور وشت شپک سوي د زموږ د ټلیفون شمیرې دي تاسو کولی شئ چې همدا شپه زنګ وای خپل نظرونه او پوښتنه هم لری سره شریک کړئ په خبرونه کې را سره ملمانه د ځوانانو د حقوقو فعال ریاض مقام سي او همدارنګه لستکلو راګرځول شوی محصل سوریا خان دي تاسو د وړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی مقام صاحب کته سي په پایل کې راشو تاسو راته وایست دغه روسي خبره شو د کابل پانتون محصلینو کړی ده فکر کوم چې تاسو په ننګرهار کې پانتون ویلې دی او هلته مخکې دینه چې طالبان راشي ورته یو موضوع و د هغې په اړه راته وایست ځکه چې دغه شکایت د شریعتو محصلینو کړی دی او په ننګرهار کې ظاهرا پخوا ورته موضوع و چې زیاتره کومو محصلینو به چې ګیري نه وي یا به یې خولۍ نه وه په سر هغوی احتمالا چې په ځینو مضامینو کې به یې نمبرې کمېدلې ستاسې په اند دغه موضوع واقعا نوې ده چې د محصلینو راپورته کړی که نه پخوا هم همداسې یو څه پېښ شوي وه
ډېره مننه اغلی سیال د په پیل کې تاسو ته همدارنګه د برنامې ګډونوالو او اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم البته زه باید ووایم چې پخوا داسې کومه خبره نه وه او نه د پوهنتون په دوره کې ما داسې کومه موضوع لیدلې ده چې د او چا د سلیقې او د چا د لباس په انتخاب د وجې نه دغه نمرې کمې شوې وي په اوس وخت کې د زه ویلی شم یوه نوې موضوع ده او البته په هغه وخت کې چې موږ پوهنتون وایو د جمهوریت په وخت کې د لباس او د سلیقې او د لباس طرز او طریقه د هر سړي خپل انتخاب او په هر کې چې کار نه لري او دا هم قانوني لحاظ باندې او هم په شرعي لحاظ باندې د سلیقې او د ژوند د اختیار انتخاب د انسان خپل شخصي حق دی او کولای شي وټاکي نو زه ویلی شم چې دا موضوع نه وي ده او ښه موضوع نه ده
اساسي پان باندې کله چې یو ځوان ته ویل کېږي تاسو خپله ځواني استئ چې داسې ګیره پرېږده داسې خولۍ په سر کړه داسې جامې واغونده دا څومره د منلو وړ وي کله کله داسې کورونو کې کېږي کله یو پلار زلمي ته وایي چې دا ککل دې داسې واړه یا داسې واړه په هغه بده لګېږي خو کله چې یو حکومتي چارواکی یو ځوان ته دغه ډول امر کوي ستاسې په ان باندې څومره د منلو وړ وي ځوان ته
ګوري د ځوانۍ دغه عمر چې دی تقریبا زه باید ووایم چې لکه له اتلس کالونه تر پنځه ویشت اوویشت کالو پورې په دغه عمر کې ځوانان پوهنتون ته ځي او دا هغه دوره ده چې انسان فکر کوي یوازې زه سل په سله سمه یم نو په دې وخت کې حتی هغه سمې خبرې هم په انسان خصوصا په ځوانانو باندې داسې لږې فکر کوي چې یعنی زه په حق یم ولې ماته څوک لارښوونه وکړي زه فکر کوم اول خو د جامو د لباس طرز د ګیرې پرېښودل دا د انسان د سلیقې پورې اړه لري او په دې کې د دولتي چارواکو دخالت یعنی بیخي عجیبه ده په نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې کار نه کیږي چې د انسانانو د لباس په انتخاب کې یا مثلا د سلیقې په انتخاب کې د دولت کار ولري او په دغه عمر کې خصوصا په دغه ځوانۍ عمر کې ممکن یو کس د دې شو نو عمر پورته وي د هغه او سلام لوړوي د هغه میچوریټي ډېره وي ممکن ځینې وخت په ځینو موضوعاتو فکر وکړي او وی مني مګر په دغه حساس د عمر په دغه حساس پړاو کې دا موضوع بیخي ځوانان ته د منلو وړ نه وي کمدانن ماته څوک وایي چې ته دغسې لباس واغونده دغسې ګیره پرېږده شاید په مګ ډېره بده ولګېږي نو زه فکر کوم چې ځوان ته دا خبرې واقعا د منلو وړ نه دي او دولتونه باید په دې برخه کې ډېر حساس اوسي او دا موضوعات باید عادي ونه نیسي او دا یو له عواملو دی چې ځوانان اوس هیواد پرېږدي او له هیواده تښتي ځکه هغوی پوهېږي چې د هغوی حتی د لباس انتخاب د سلیقې انتخاب د هغوی په لاس کې نه دی نو نوري خبر یا نور
مسائل خو بيخي لري خبر یعنی ساسي پان باندې یو زلمی سره کدا افغانستان د نن ویدا انتخاب شته چې د طالب ورتوای چې ګیره پرې کې دا کالی داسې واغونده یا داسې ما غونده هغه کولای شي په یو ډول نه یو ډول خپل کورنۍ راضي کړي که دغه بندیزونه نه مني نو دا توانایي لري چې افغانستان ووزي ګوري
یو د موضوع د توانایي دا یو موضوع د غوښتنې ده ممکن توانایي ولري مګر دغه ټول فکتورونه د طالبانو ټول هغه په ورسته یعنی ټول فرمانونه د دې سبب شوي دي چې خلک له هواده ووزي حتی هغه څوک چې وسه نه لري توان نه لري هم یو لار پیدا کوي په غیر قانوني لارو په هغه مرګونو لارو کوشش کوي چې ځان له هواده وباسي حتی له افغانستان یو بدتر وضعیت ته ځي خو فقط د لپاره چې خپل فردي ازادي ولري هغه ځای ته ځي سختي ګالي حتی د ژوند په بیا غواړي چې وطن پریږدي او یو بل هیواد ته لاړ شي تر څو حتی حد اقل د لباس د سلیقې په انتخاب کې خپلواک اوسي او دا د انسانانو حق دی. ازادي د هر انسان حق دی چې باید ولري. نو زما په نظر یو د توانایي موضوع ده چې ممکن ډېرې ځوانان د توانایي ونه لري، مګر یو د غوښتنې خبره ده. او انسان چې کله د مجبوري اخري حد ته رسیږي چې هر ډول وي ځان ته لاره پیدا کوي. او دا د اوس کیسه نه ده، دا د کلونو کیسه ده، دا د پیړیو کیسه ده چې انسانانو هر وخت کله داسې موندلې چې هغوی د خپل ځان اختیار په خپله نه لري یوه لاره پیدا کړې ده.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. زموږ بله میلمنه هم راسره وصل ده. سرای جانې ته هم ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. تاسو یتمن د مقام دي صاحب خبرې واورېدلې. دوی ویل چې دا ستونزمنه ده د یو ځوان لپاره چې د ومني یو څوک ورته وایي چې ګیره پرېږده او کالی داسې واغونده یا داسې ما غونده. تاسو افغان نجونې چې له زده کړو راګرځول شوي یاستئ، یعنی د خلا غالکان خو ښه دي که چیرې په لباس یا په ظاهري بڼه باندې نیوکه کېږي، زده کړې خو کولی شي. تاسو راته ووایاست چې ستاسو لپاره دغه موضوع څومره ستونزمنه ده، څومره مو کړوي چې د تالې په خوښه باندې کالي مه غوندئ خو بیا هم د زده کړو اجازه نه لرئ.
سلام علیکم. حقیقت واقعا خبره دې کولی شي کنه انتخاب هم نه لري او نه حق لري چې تاسو دا انتخاب وکړئ. رقم کلی واغوندم، څه رقم وګورم، چېرته لاړ شم، چېرته لاړ نه شم. تاسو پر وړاندې د دوی دغه
سرایجان اړیکه کې دی، اوس ستونزه ده که ګوشکي دې په غوږ کېښې وي، لطفا هغه وباسئ چې غږ مو سم واورو، او که ګوشکي مو نه وي لږ موقعیت ته تغیر وکړئ چې د غږ مو سم راشي.
اوس مې غږ سم شو؟
اوس مهرباني وکړئ، یو څه ښه شو.
زه نه د پخوا څخه معلومداره وه چې د ښځو پر وړاندې د دوی دغه رفتار همدغسه ده. دا دوی غواړي چې د ښځو باندې، یعنی حکومت د دوی زیاتره فیصدي چې ده د ښځو په انجونو باندې د دوی حکومت ده. نو په همدې لپاره دوی هر رقم قوانین، هر قسم بندیزونه به دوی ته وضع کوله. خو په دې وروستیو کښې په هلکانو باندې هم د دوی بندیزونه اوس ډېر شوي دي. مونږ خو د درس څخه پاتې یو، د دې لپاره چې امرسانی د هغې لپاره دوی قوانین لا تر اوسه نه دي وړاندې کړي چې څه رقم په حکومت چوکات په کوم طریقه باندې مونږ د کوره ووځو، درس ووایو، پوهنتون ته لاړ شو یا مکتب ته لاړ شو یا وظیفې ته لاړ شو. خو د هلکانو لپاره که چېرته زده کړو ته اجازه ورکړې ده، دوی ته اوس چې ده په دې وروستیو کښې دا شرایط ورته وټاکل شو. د پخوا څخه ویلی وو خو دوی په دې د تاکید نه کوله. اوس ډېر زیات داسې جدي ګڼلي چې په مکتب کښې باید د هلکانو ویښته صحیح څه رقم یې لږ زره ګڼ وي، دا ډیزایندار ویښته نه جوړې وي، ږیره دې پرېږدي، خولۍ دې واغوندي، اوس په ځان د پګړۍ ووهي، دغه شیان په دې وروستۍ کښې شوې ده. اوس نو چې دا محصلین دې لپاره دوی ناکامۍ یا هم دوی نه پرېږدي چې بل سمستر ته لاړ شي، کامیاب شي، نو دا واقعا د ستونز د خفګان ځای دی. جنکیانې نه شي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي. د دې په څنګ اوس نارینهو ته هم یو داسې ستونزه دوی پیدا کړې ده. زمونږ په ټولنه کښې دا به تاسو ته زه ووایم چې دا واقع دی. مونږ افغانان یو، په ځان باندې د چا عمر دونه زر نه شو منلی، نه مو خوښېږي. بیا دا ځوانان خو بیخي په ځان نه مني، که نجونې بیا هم یو تحمل لري، هلکان خو بیا نه لري. زیاتره هلکان چې دا حالت ګوري بیا زړه یې درس نه توري پوهنتون پاتې کېږي، تی نه پوهنتون نه ځان باسي، یا هم که چېرته شرایط ورته مساعد وي، یا هم کورنۍ اقتصاد یې سم وي، غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي، یا هم که چېرته اقتصاد یې سم نه وي، د ستونزو ډکه هغه لاره چې د هغه مشکل چې د دوی ژوند په کښې په خطر کښې، د هغې لارې نه غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي. یا خو اقتصادي ستونزې وي، بل بیا د امنیت مسله وي، بیا ستا د ژوند هغه د شخصي ژوند هم سم نه پرېښودل کېږي، د خپل د ژوند انتخاب هم نه لري. نو همدغه شی دی چې زمونږ نوی نسل زیاتره اوس چې افغانان مونږ خپله دوی ته ضرورت لرو، زمونږ خپل وطن دوی ته ضرورت لري، د نوي نسل ته ضرورت لري. دوی د دې پر ځای چې وطن ته راشي، دوی وطن پرېږدي، نور هېوادونو ته ځي، د ځان په بیه، د ژوند په بیه باندې دغه لارې په ځان باندې مني، دغه ستونزې په ځان باندې مني، دوی د هېواد څخه وځي. نو واقعا
په بخنۍ سره د نجونو په برخه کښې راته وایي، تاسو ویل چې یو څه په دغې برخه کښې نجونې بردبارې دي نسبت هلکانو ته، علت یې څه ګورئ؟ ولې نجونې کولی شي د طالبانو د هغومره بندیزونه برداشت کړي، خو هلک ته چې وایي خولۍ په سر کړه یا ږیره پرېږده، هغه یې بیا نه شي کولی؟
فرضګانې وګورئ چې نجونې زیاتره د نجونې د هلکانو په نسبت نجونې د تعلیم ډېر طرفداران دي، ډېر علاقه لري، ډېر زیاتره ځینو چې ګورم نجونې ډېر دې ته شاید دې چې درس وایي پونتون د لړشي مستری ته لړشي یا مستری وکړي چون دوی ته دونه زیات زمینه نه یم شاید په سلو کې چې هغه لس وي سرجینکیانې غواړي درس وایي نو د دوی هغه زړه د هغوی د هغه خواهش د دوی هغه هدف ځان ته ټاکلي نو په دې باندې که چېر څه رقم شرایط همرا شي اوس که چېرته طالبان دا غوښتلی وایي چې دوی نجونونه یا نجونو ته دا ویلی وایي چې تاسو چادري واغوندئ بیا پونتون ته لاړ شئ درس وایي باور وکړئ زه په سلو کې سل فیصد زه باور لرم چې ټول نجونې به چادري اغوسته پونتون ته بدله
فکر نه کوي یو طرف نه صحیح ده که د نجونو علاقه ډېره زیاته وي چې دوی غواړي زده کړې وکړي دوی غواړي په اړه ډول شرایطو کې چې طالبان یې ورنه غواړي ځان برابر کړي که چادري وي که حجاب وي خو دغه هره خبره منل یا مقاومت نه کول لکه اوس هلکانو ته ویل کېږي چې تاسو به خولۍ په سره وئ ګیریه به پرېږدئ دوی مقاومت کړی خپل غږ یې پورته کړی خو د افغان نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی افغان نجلۍ بغیر له دې نه چې په رسنیو کې راشي خپل غږ پورته کړي یا د پوهنتون مخې ته اعتراض وکړي څوک یې ملاتړ هم نه کوي او یوازې پاتې ده فکر نه کوي دغه ټول منل هم د دې سبب شوی دی چې د نجلۍ غږ نور هم پسې ټیټ شي
ټول منل خو همدغه ده چې دوی شرایط همدغسې جوړ کړي دي نجلۍ بیچاره نه شي کولی چې غږ پورته کړي اوس اواز اول خپله زه خپل مثال به تاسو ته درکوم که څوک ما ته وایي چې ته پوهنتون ته مه ځه پوهنتون کې درس نشته یا مسلې ناراضي یا هم استاد نشته یا په شرایطو برابر نه یې یا هم تاته د امنیت برابر نه ده ته مه ځه پوهنتون ته که چېرته زه درېږم خپل حق غواړم ما سره نور محصلین هم و جنکیانې دي په سلو کې لس فیصده یو جنۍ چې دا کورنۍ ورسره په شکې نه درېږي چې دا د خپل غږ پورته کړي ځکه چې امنیت دونه برابر نه دی شرایط ورته برابر نه دی که چېرته کورنۍ ورسره ودرېږي ورته بیرون سل خبرې دي سل مشکلات دی که چېرته اوس هلکان دوی ولاړ دي چې د نمدې لپاره د دې ګیرې د دې خلیل په سر باندې دې مظاهرې کوي یا درېږي چې موږ ولې ناکامي یو باور لرم چې د دې غږ هم نه اورېدل کېږي ځکه چې دوی نه دوی یو فیصله کوي سترګې پټي یو خبره ته اخلاص طالبان که چېرته غوښته یو خبره واوري په دې درې څلور کلونو کې به د دې امرستاني یو رای حل به پیدا کېده د امرستاني به یو رای حل به یو ځای به ځای ته رسېدلی به وایي خو هېڅ نه غواړي دوی اصلن چې دا مسایل دا حل کړي یا اصلن دوی داسې داسې د مشکل دی دوی د تعلیم سره د کاغذ نجلۍ چې دي که د هغه د هلکانو وي دوی شرایط دونه سخت دی چې نوي ځوانان دوی پوهېږي نوی نسل دونه ډېر برداشت نه لري انسان چې تر څو خپل پوخ عمر ته ورسېږي د هغې برداشت بیا ډېری نو ځوانان اتمن یو چا یو خوا نه یو خوا الله ساتي یا به پوهنتون پرېږدي یا به مکتب پرېږدي یا هم بل هېواد ته به دي خو دوی پوهېږي همدې لپاره دوی فشار په همدې ځوانانو باندې راولي او اوس ټولنه زمونږ اصلن ځوانانو ته ضرورت لري دا خو د افغانستان لپاره دوی د دې پر ځای چې دوی ګټه ورسوي تاوان رسوي نور هم هېواد ته دا شاته پاتې کېږي مونږ سلهاو سلهاو کلونه شاته ځو
مننه کور ودان مقام ځای صاحب که تاسو ته د همدغې د سرایجان خبرونه پیل کړې چې دوی وویلې کله چې په ځوان فشار راځي شرایطو ته زیات کېږي دوی مجبور کېږي چې پوهنتون پرېږدي یا زده کړې ونه کړي یا بل هېواد ته لاړ شي په اصل کې د دوی په خبره باندې دا د طالبانو حکومت ته او افغان ټولنې ته زیان دی که داسې خبره ده طالبان اصل کې د څه په لټه دي څه غواړي افغاني ټولنه شاته کوي که مخې ته وړي
ګوره یو موضوع باید واضح شي د مهاجرت موضوع یا د کډوالۍ موضوع چې دا اوس یوه نړیواله موضوع ده او حتی د نړیوال سیاسي چاپیریال بدل کړ که تاسو مثلا د امریکا ټاکنې وګورئ د مهاجرینو موضوع و چې مثلا یو کس وکولی شو بیا ته ورسېږي یا په اروپا کې اوس وخت کې خیارخي افراطي ګوندونه واک ته رسېدو په حال کې دي فقط د مهاجرینو په موضوع کې یو موضوع چې د مهاجرینو موضوع یوه پخوانۍ موضوع ده اما د طالبانو پراتګ سره دې موضوع ډېر شدت وموند او ځکه چې طالبان په یو نه یو ډول خپل خلک په دې مجبوروي چې وطن پرېږدي د تاسو د طالبانو ټول فرمانونه او حکمونه وګورئ ټول د دې سبب شوي دي چې ځوانان لاره پرېږدي زه د مثال په توګه وایم که چېرته مثلا په هنر بندیز هنرمندان چېرته لاړ شي څه وکړي سمه ده د زده کړو بندیز نجونې څه وکړي یعنې ډېر زه داسې فامیلونه پېژنم فقط د دې لپاره چې وکولی شي خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته د تعلیم زمینه برابره کړي له هېواده ووتل حتی په ډېرو بدو شرایطو کې وطن نه پرېښوده اما یوازینی دلیل چې مثلا په زده کړو بندیز شو دوی وطن پرېښودل اوس که د ځوانانو موضوع مونږ یادوو زه نه پوهېږم چې د دوی پالیسي څه ده او دوی یعنې څه غواړي څه وکړي د خپل فکر او دین د خپل فکر او د خپل طرز لمخه دین تعبیروي او هغه په حلقو ته تطبیقوي حالا چې ډېر نور من اسلامي هیوادونه لرو که د سعودي عربستان دی که د نورو هیوادونو مثلا هغه ځای چې اسلام ترې راغلی دی حتی هلته قانون بدل دی د دوی اسلام هم بدل دی د دوی تعبیر هم بدل دی د دوی فکر هم بدل دی زه فکر کوم افراطیت او په دین کې ناسم تعبیر دی سبب شوی دی چې دوی د هیڅ شي په کیسه کې نشي او حتی په خپله نه پوهېږي چې راتلونکی څه کیږي. فقط د دې لپاره چې خپل ذوق تطبیق کړي په خلکو، خپل تعبیر په خلکو تطبیق کړي، له دینه چې کوم تعبیر دوی لري، او دا ټول د دې سبب کیږي چې خلک وطن پرېږدي او ځوانان د دې پر ځای چې زه یو بدبختي چې ما ډېره زوره بیا دا ده چې د هغه وخت چې جګړه وه، دوی جګړه کوله، په هغه وخت کې هم د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان له منځه لاړل. هغه ځوانان چې باید وطن ته کار کړی وي، وطن یې جوړ کړی وي، هغه ځوانان چې د هغوی له قوي انرژۍ څخه د وطن په آبادۍ کې کار اخیستل شوی، د جګړې په دواړو خواوو کې ګټه واخیستل شوه، او په دواړو دورو کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان ووژل شول. اوس چې باید وطن جوړ شوی وای، دوی د امنیت خبره کوي، ځکه دوی جنگ کوي، اوس جنگ نشته دی. اوس چې باید دغه ځوان انرژي څخه د وطن په آبادۍ کې کار واخیستل شي، دوی په یو نه یو ډول مجبوروي چې وطن پرېږدي. یعنی داسې مخالف چې هیڅ کله هم نه غوښتل وطن پرېږدي، امن نه غواړي چې وطن پرېږدي. د دوی ټول فرمانونه، د دوی ټول حکومت د دې سبب شوي چې دا ټول ځوانان د حالاتو ناراضه شي او وطن پرېږدي. نو زه ویلی شم چې د وطن راتلونکی دغسې حالت دوام ولري، ډېر بد لوري ته روان دی، او زموږ د ځوان انرژي سره له بده مرغه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګټه اخیستل کیږي. تاسو که اوس پورې د هرې کورنۍ یو دوه درې ځوانان چې دي له هیواده وتی دي، او دوی په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په آبادۍ کې کار کوي. یعنی دا ډېره لویه فاجعه ده که انسان ورته دقیق ځیر شي، او که چېرته دوی یو منطقي فکر ولري او راتلونکي ته فکر وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي، ډېره ځورونکې ده، ډېره ځورونکې ده.
خو په ټوله کې د دغې ځینو ازرارو په اړه باندې چې هغه افغان ځوانان دي له هېواده ووځي، دوی به خبر وي، دوی به پوهېږي چې که نجلۍ له تعلیمه پاتې کېږي، کله کله د دوی له منځه ځینې چارواکي راپورته کېږي، لکه شیر عباس ستانکزی وایي چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړی، یا پخواني چارواکي چې په افغانستان کې لام پاتې دي، دوی کله وایي چې افغانستان بغیر له زده کړې ښه راتلونکی نه لري. دوی کېدای شي په دې مسایلو پوه وي. خو ساسه پان باندې ځوان نسل چې هغه که افغانستان دننه دی، یا له افغانستان په دغه ډول شرایطو کې د بندیزونو له کبله راوځي، دوی څومره بیا په دغه مسله آګاه دي چې که دوی له افغانستانه ووځي، د څه راتلونکی ورته پته نه دی؟
ګوري، دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده. یوه دا چې تقریبا ټول ځوان پوهېږي چې په بل هیواد کې همداسې نه ده چې ژوند اسانه دی. ګوري، موږ دوه ډوله کډوال لرو، یوه قانوني، یوه غیر قانوني. حتی په دواړو کډوالیو کې د انسان یعنی هغه پخوانی کیریئر، زده کړې، تعلیم، تحصیل په بل هیواد کې په صفر حسابي کې، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. دوی ښه پوهېږي، دوی په دې ښه پوهېږي چې که بل هیواد ته ځي هم هلته ژوند کول اسانه نه دی، ځکه دوی باید هر څه له صفره شروع کړي. اما دوی په کراتو په کراتو دغه وضعیت چې مثلا دوی هر څه له صفره شروع کوي، غوره بولي له هغه حالاتو څخه چې دوی په یو ډول زندان کې اوسي. داسې زندان چې دروازه نه لري، داسې زندان چې کوټه نه ده، اما دوی په هیڅ شي کې صلاحیت نه لري، د کالو په انتخاب کې، د ذوق په انتخاب کې، د خپل یعنی په هیڅ برخه کې دوی څخه نه نظر اوریدل کیږي، نه ورته د انتخاب حق ورکول کیږي، او نه دوی پوښتنه کیږي. برعکس که غږ پورته کوي، غږ یې په داسې شکل خاموشه کیږي چې بل هیڅ ځوان د دې جرأت ونه کړي چې غږ پورته کړي. یعنی زه ویلی شم چې 90% ځوانان پر دې پوهېږي چې کله هېواد ووځي یو ښه راتلونکی په تمه نه دی، شاید د ژوند په بیه ورته تمام شي. اما یوازینی دلیل دا چې حداقل خپله فردی ازادي ولري، غواړي وطن پرېږدي، هغه شرطه سخت شرایط قبول کړي. تاسو فکر وکړئ که یو څوک پر دې پوهېږي چې زه 90% امکان لري پر دې لاره ووژل شم، بیا هم وطن پرېږدي، نو تاسو فکر کوئ چې آیا دته به دا کومه معنی ولري چې راتلونکی به اسانه نه وي، هلته به ژوند ورته سخت وي؟ بالکل هغه موضوع ته کومه معنی نه لري. دوی چې د ژوند په بیه خپل وطن پرېږدي او له وطنه ووځي او هغه مرګونی لارې طی کوي، نو دا ورته هیڅ کومه معنی نه لري چې هلته کیریئر صفر کیږي، یا هلته هر څه ورته له صفره شروع کیدل ورته غاړي دي. دا ورته بې معنی دي، ځکه دوی غواړي چې حداقل فردي ازادي ولري، څوک د لباس په انتخاب کې کار ونه لري، د ژوند د سلیقې او د طرز په انتخاب کې څوک سره کار ونه لري، حتی د کسب او د هنر په انتخاب کې حق ورته څوک د دخالت حق نه لري. دغه ازادي نه ولري، انسان نور څه غواړي؟ نو یو انسان چې مرګ ته غاړه ږدي او مرګونی لارې باندې ځي، له وطنه ووځي، زما په نظر دا ورته ډیر عادي موضوع وي چې هلته ورته ژوند کول سخت دي، هلته له صفر شروع کول سخت دي، دا ورته ډیر عادي بریښي.
تاسو د خبرې پورې یاد شو چې په افغانستان کې چې کله طالبانو به جګړه کوله په تیر جمهوریت کې به د ځینو چارواکو به یادونه کوله چې سولې دی وي خو پیازو ډوډۍ دی وي. اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په خبره باندې یو ډول امنیت راغلی، خو ګورو چې لکه څنګه چې تاسو ویلي ځوانان د په خاطر چې فردي ازادي نه لري او د هغوی ازادیان سلب شوي دي غواړي افغانستان پرېږدي، یعنی بیا هم د یو ډول د دوی لپاره امنیت نه ده. سورای جان، که تاسو راته وایاست په دغې بندیزونو کې خو مقمزي صاحب وویلی هلکان ښه دي، زلمیان دي، یو ډول نه یو لاره ځان ته پیدا کوي، غواړي له هېواده ووزي او په یوازې ځان دغه لارې چې کله افغانستان پیل کې په قاچاقیم کې راشي تر اروپا ځان ورسولی شي، یوازې هم تللی شي. انجونې څه کوي؟
فایده جانې د سړو لپاره دغه یو کار دی چې دوی کولی شي دوی په مقابل کې غږ پورته کوي، نوښتېږي او کېږي لپاره بدنامي نه دی خبره نه وي. انجونو باندې بیا خبره یو جلا بد یا که چېرته دوی کور کې هره امرمني هره خبر
بیا د پاړې کې کې اوس ستونزه ده که لږ موقعیت ته تغییر ورکړي.
غږ مې اوس شو
سم ده مهرباني.
چېرته د انجینې بیا وایي چې مونږ بل هېواد ته ځو، بل هېواد ته تګ هم د دوی ډېر زیات ستونزمن دی، ځکه چې په هر ځای کې د دوی سره مهارت شتون ضروري ده. اوس آسان مثال تاسو ته زه دا وایم چې که چېرته زه وظیفې ته ځم، طالبان دا شرط ایښودلی ده چې هر یو ښځه چې وظیفې ته ځي یا یو نجلۍ چې وظیفې ته ځي حتماً باید چې ورسره ورور یا پلار یا محرم یا هر څوک چې ورسره وي. نو زما ورور خو نه شي کولی زما لپاره خپل کاروبار پرېږدي، خپل درس پرېږدي، ټوله ورځ زه کار کوم، هغه راسره په مفته کې راسره ناست دی، نو دا خو نه شي کولی، یا پلار به مې نه شي کولی. نو زه مجبوره یم چې وظیفه پرېږدم، کور کې کښېنم. نو بل هېواد ته تګ هم همدغسې ضروري ده چې دا یا به ورور راسره ځي یا به پلار راسره ځي. هلکان همدغه کار کولی شي چې بل هېواد ته لاړ شي، کار رقم نه دوی بل هېواد ته کولی شي چې ځان ورسوي، یا هم د سر په بیه ده، د ژوند په بیه ده، که چېرته د دوی په نصیب کې بل هېواد ته تګ کولی شي. جنګیان لپاره یا انجینر لپاره زه به دا ووایم چې دوی په کور کې دا اوس شرایط داسې جوړ شوی ده چې یوازې لار په افغانستان کې د انجلۍ لپاره د دې ټول حالت نه نجات یوازینۍ لاره چې ده واده ده. او تاسو خبره استئ چې د کومې ورځې نه چې مکتب او پوهنتون بند شوی ده، انجینر ودونه ډېر شوي دي، هغه زیر څنګه که هغه د مشرانو د که عمر رسېده ده که نه دی رسېده، دا ټول جنګیان ودونه چې دا اوس د همدې لپاره ډېر شوي دي، ځکه چې نور حال نشته. په کور کې انجلۍ چې ناستي مذهب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار نه شي کولی، نو څه شی به وکړي؟ مور پلار هم ورته تر کله به ورته ګوري، خپل خپلوان به ورته تر کله به ګوري. دوی ته یو نوی یو فشار چې په کورنۍ باندې دغه فشار چې دا د طالبان له خوا راغلی، زیاتر کورنۍ دوی ته پخوا آماده نه وه چې خپل لور په 15 کلنۍ کې په 20 کلنۍ کې واده کړي یا هم نامزد کړي، خو اوس د کورنۍ ټول چې د دې ته آمده دي که ښه رشته یې د 15 کلنۍ 10 کلنۍ جرګۍ ته نن ګوري چې د دوی عمر کم دی، دوی نامزدېږي که ولې کېږي؟ همدغه ستونزه همدغه ده چې د نجلۍ لپاره بل چاره نشته. ته یوازې نجلۍ بل هېواد ته نه شي لېږلی، ته بل هېواد ته حتماً ضروري ده چې د نجلۍ لپاره چې ته مصرف کړې، ته به په څنګ کې به پلار ځي یا ورور ورسره دي. نو دغه د ودونه چې ده، دغه د کم عمر نجلۍ، د کم عمر جنکیانو ځان وژنه، یا هم د هغوی لپاره د اعصابو تکلیف پیدا کېدل، یا هم ډپریشن ته تلل، دغه شیان په افغانستان کې اوس واقعاً ډېر شوي دي. همدغه د ستونزو د وجه جنکیان ته زیاتره مریضان پیدا شوي دي، زیاتره ستونزې پیدا شوي دي چې هغوی په خپله هم نه پوهېږي چې دا ستونزې چې کوم ډاکټر ته ووایي، یو څه رقم دوا وخوري او څه رقم ځان بېرته آرام کړي او آماده کړي دې حالات ته بېرته.
مننه کور ودان سورای جان، تاسو ته بېرته راوګرځم. اورېدونکي مراسره دي نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
حاجه توخیم د زابل ولایت شازی له ولسوالۍ تاسو استاذ من مناطقه کې هله او احترامات وړاندې
کوم. مننه توخی صاحب، ستړی مشي له زابل له مهرباني نظر مو ورو.
مننه. روغتیا هم خوندې خو غږېږي، زړه به د ټولو درد کوي، زموږ هم زړه درد کوي. روغتیا هم ښه دي په افغانستان کې، له بعضې شیانو څخه محرومې دي، خاصتاً لکه مکاتب. دا خو موږ ټول افغانان د دې طرفدارې سي د دوی پر مخ خلاص او کارونه ورته پیدا سي. ولو که څه کارونه خو د اوس هم څه ښه دي ستا کارونه کوي. او یوې خور ته یې وویل چې ښځې خپل دفتر ته بې محرمه نه شي تلای، ښځه په داخل کې و ټول ځایو ته بې محرمه تلای شي. البته 15 اویا کیلومتره لرې ځکه ښځه بیا محرم ته ضرورت لري. ښځې کولی شي خپل دفتر ته ولاړې شي بدون محرمه هم کار کولی شي. نو موږ د دې وطن خلک یو، موږ ښځې لیدلې دي په دفترو کې په کورو کې په وطن کې تلای شي. نو دا یو داسې نظر ده چې البته دا به په خارج کې دا به نوې خبره یا د دوی چا ورته ویلي، نو په دفترو کې بیا هم ښځې شته.
په بخښنه سره توخی زه تاسو صبر کوم چې فکر کوم چې سورای جان افغانستان کې ده، بهر کې نه ده. سورای جان کې تاسو وایئ تاسو افغانستان کې سئ؟
بله، هو په افغانستان کې.
توخی صاحب وویل چې ښځې کولی شي بې محرمه 15 کیلومتره سفر وکړي دفاترو ته بغیر له دې نه چې محرم ورسره ویزي. واقعا هم داسې ده که نه؟ تاسو چې چېرته اوسېږي هغه ولایت او چېرته چې توخی صاحب ده متفاوت دي.
په ښار کې که ګرځي را ګرځي بیا هم په دې باندې دونه پابندي نشته، یا هم نشي کولی چې محرم ځان سره خو اتمانې ورنه پوښتنه کېږي که چېرته ته کوم دفتر ته ځې، په دولتي ځایونو کې ته کار لرې، بدون هغې نه چې کوم ولسوالۍ ته تو حرکت کوي ځې، هر چېرته چې ځې تا سره محرم ضروري ده. دا مونږ خپله لیدلې دي، مونږ اورېدلې دي، ګورو شاید حال دا نشته د چې درته ووایي چې محرم به تا سره مني. نه هېڅ کله هم نه دی منلی شوی، نه طالبان یې در سره مني. اتمان چې موټر کې داسې سر ښکاره کوي درنه پوښتنه کوي چې دې سره محرم شته دی که نه دی، نه صحیح ته ځې، یا ورور به در سره، یا به خاون در سره، یا به پلار در سره. دا شرط دی، دا شرط دی، پوهېږي تاسو؟ شرط هغسې شرط دی چې یعنی مطلب کې دفاتر درته وایي که ورور پلار یا خاوند در سره راځي یا زوی دې راځي، هماغه ورځ وظیفې ته راشه. که چېرته دوی در سره نه وي نو ضرورت نشته چې ته وظیفې ته هم راځي. نو تر دې حده پورې دا شرط چې ده منل شوی ده، یعنی قاطع ده، ضروري ده، اتمان باید چې تا سره محرمي. او دفاترو ته ښځې چې ده نه ځي هېڅ نشته، یعنی په میاشت کې یو ځل دوه ځل هغه کارمندان چې دفتر کال لري په میاشت کې یو ځل به ځي، یا هم په دوه میاشتو کې یو ځل به ځي. هغه هم دې لپاره ځي چې محرم ورسره وي، صدري به اغوستی وي، خپل راپور به ورکوي، بې ته به خپل کور ته به ځان رسوي. دغسې حالات دی او دا همدغه حالات روان دی.
مننه، مننه. توخی صاحب، له تاسې اورو، تاسې په زابل کې یاستئ، په زابل کې یو څه فرهنګي مشکلات هم نسبت کابل او د مرکزي ولایتونو نه ډېر دي، څنګه هلته بیا ښځې کولی شي بې له محرمه دفترونو ته لاړ شي؟
ګوره خورکۍ، موږ کابل ته ځو، کندهار ته ځو، دا دوی ښارونه دي. په دې کابل کې د پخوا په شان ښځې ګرځي بې د بونې محرمه، البته چادرې دې پر سر وي. یو لک ښځې ګوره دا په میاشت کې یوالي ښځې و دفتر ته ځي. یو لک ښځې ګوره د طالبانو رسما اعلان وکاوه چې بې له 15 اویا کیلومتره را په دې خوا ښځه کولی شي چې بې محرمه ولاړه شي. او یو لک ښځې په دفترو کې کار کوي، نو دا یو لک ښځې په میاشت کې یوه ورځ ځي. او که به هر ورځ په دا دفترو کې کارونه کوي، یوازې په زابل کې نه، په کابل کې دا دونه ښځې دا مارغ ټول خلک ارزي. په دې کابل کې ښځې څونه ځي، په موټرو کې ځي، په پښو ځي، ګرځي ورا ګرځي، د دې ټولو سره محرم نشته. په دوکانو کې سوداوي کوي، شان اخي، کورو ته ځي، د قریبانو کره ځي.
نو فکر کوي ستاسو په ان باندې توخی صاحب فکر کوي چې یو ښځه دا اجازه باید ونه لري چې یو خپلوان کره ځي، یو خپل کور نه وځي بل خپلوان کره ځي، د هغې لپاره هم باید میړه یې له لاس نه نیولی وي، ځان سره روان کړی وي، یعنی دا حق هم باید ترې واخیستل شي؟
نه نه نه، ګوره خو زه له خورکۍ سره بحث کوم، دغه بالکل دا حق نه ده دنیا اخیستل شوی. چا نه ده ځینې اخیستی، نه ځینې اخی. په 15 اویا کیلومتره کې لازم ده چې ضرور ده دا طالبانو رسما اعلان وکاو په خپله خبرو کې.
تاسو په مشاهده کې یو څه ستونزه ده یا د سورای جان په مشاهده کې؟ ځکه تاسو دواړه داخل د افغانستان یا سورای جان وایي چې نه ښځې که دفاتر ته ځي نو اتمان باید محرم ولري، او تاسو وایي چې نه ښځې کولی شي. یو لک ښځې طالبانو اعلان کړی دی چې دوی دفاتر ته ځي او ورسره محرم یې هم نشته دی. تاسو دواړه د افغانستان داخل یاستئ، اتمان دیو په مشاهده کې به چېرته ستونزه وي؟
خبره زه به وکړم، وخت ډېر زیات نه پوهېږم چې بل ولایتونو کې پخوا، یعنی د نسبت کابل ته نو د مشهور ولایتونو ته، دا نور ولایتونه دونه خلک دونه شریح ژوند نه لري، دونه فکرونه آزاد خوی نه ده، باسواد خلک هم دونه نشته. خو یعنی که چېرته مونږ په نظر نور ولایتونو ته وګورو، دغه 4-5 ولایتونه په دې ولایتونو کې چې دا شرط شته نو زه فکر نه کوم چې نور ولایتونو کې بنی خو په خو هم دلته چې دا دوه
سوریا جانې تاسو کابل کې هستئ توخي صاحب کابل یادی چې هلته هم کراره کړی دوی وویل چې موږ کابل ته هم ځو
فایده جانې وګورئ خان دا څه رقم ده یو رقم دی د قوانین چې دا بیخي په خپل حالت کې نشته د حالت کې تغییر کوي یو ښځه ده په سړک باندې روان دی یوازې که روان دی که سودا افریکا بازار ته ځي هغې ته دوی څه شی نه وایي خو مازی چې دوی پوه شي چې ایجوکیشن نه یا د تعلیم په لاره روان دی د وظیفې په لاره روان دی هغې ته سلهاو خندونه ورته جوړوي که زه پوه شم چې زه ځم وظیفې ته زه باید مجبور یم چې خپل ورور ځان سره ویسم زه پوهېږم چې هلته زه درېږم ما نه پوښتنې کېږي ما نه دا پوښتنه کېږي چې تا سره ولې کس نشته او که کس شته دا څوک دی حتی دې پورې چې د هغې کس چې تا سره وي د هغې تذکره لیدل کېږي پوښتنه ترې نه کېږي چې ته د دې څه شی کېږي آیا ته د دې محرمې که نه یا کېدای شي چې د ستا نامزد یا کېدای شي چې بل کس در سره وي دا ما سره شوې ده زه په خپله د دې شاهد حال یم ورور را سره او تللې وم همدغه وزارتونو کښې په همدغه بانک کښې د دولتي ځایونو کښې زما کار و اسنادو پسې ګرځېده ورور را سره و په هر ځای په هر شعبه کښې چې د نن نه شوې یم اول پوښتنه یې رانه کړې ده چې محرم د چېرې محرم خو پیدا شو پیدا شو په همدې ښار کښې وو هغه هغه لرې نه وو نه ولسوالي وه نه زه څه وایم چې بله ولایت ته تللې وم پوښتنه یې رانه شوې دي چې دا څوک دی ما ورته ویلې ورور مې ده وایي ښه ورور دی دی تذکره شته که نه شته ورور به مې تذکره خوده ما به ورته خوده نو دا خو په ښار کښې هم کېږي نو دا خو مونږ دروغ خو نه وایي دا خو یوازې ما سره نه دی شوی داسې خو زرهاو ښځې دي د ټولو سره همدغسې کېږي زه نه پوهېږم چې دا افغانان چې زمونږ دلته په افغانستان کښې اوسېږي آیا دا حالت ګوري او که نه ګوري
خو د دوی په نظر باندې چې داسې وضعیت نه ده لکه کوم برخود چې تا سره کېږي تو خي صاحب
صحیح ده چې ښځې صحیح ده جانې صحیح ده دا حالت زه ګورم ښځې که چېرته خیرات غواړي د سړک په سر باندې ناست دی لاس یو موټر ته نیسي یو رکشې ته نیسي محرم ته نیسي غیر محرم ته نیسي په هغې باندې هېڅ مشکل نه شته هغه د محرم ولري که ونه لري مشکل نه شته هغه د کښېني په سړک باندې هغه د خیرات وغواړي که په ښار کښې ګرځي که په دفترونو کښې ګرځي په هر ځای کښې ګرځي هغه د خیرات وغواړي دې کښې ممانعت نه شته دې ته هېڅ څوک هم شی نه وي چې تا سره محرم
اسلام نه تطبیقېږي کومه ښځه چې بېچاره ده خیرات خواره ده دې په اړه اسلام نه تطبیقېږي
یعنې مطلب هغه ښځه چې دلته ناسته ده خیرات غواړي هغه سوالګري یا جداګري کوي هغې لپاره دا ټول افغانستان چې دا محرم دی هر یو کس چې ده د هغې محرم دی یعنې په هغې باندې هېڅ ستونزه نه شته خو څوک چې د سواد یا د درس یا د تعلیم په لاره باندې روان وي هغې لپاره ټول دنیا نه محرم دی او هغه بېخي بې چوکات روان دی هغه د اسلام نه وتلی ده
توخي صاحب لنډ له تاسو اورو لطفا
خیر دا زما د دې بحث خو نو نه معلومېږي دا هغه ډول وایي موږ دا ډول وایو کېدای شي چې نور اورېدونکي زموږ غږ اوري هغه دې محکمه وکوي هغه دې محاسبه وکوي د یوې ښځې څخه به خود پوښتنه شوي وي هغه به مشکوک وي تر شک لاندې به راغلي وي په دغه کښې په لکاوو په زرهاوو ښځې په دا کابل کښې ګرځي په کندهار کښې ګرځي په مزاره کښې ګرځي دا کابل و کندهار دا خو اوس موږ ولایتونه دي موږ ټول وینو په دې کښې ښځې ګرځي و را ګرځي نه داسې چې یوازې سوالګرې ته و ټولو ښځو ته نه پوښتنه شته نه تحقیق شته یو څوک به تر شک لاندې خود راغلی وي خامخا به د تر شک لاندې دا خو پولیس دي پولیس ته دې حق لري چې یو څوک مشکوک شي هغه به تهدیدوي هغه به خامخا تعقیبوي د هغه څخه به معلومات
د څه شي شک به ستاسې په نظر یعنې ښځه که چېرته یو
مثلا
وایي دا ډېره دا ډېره تښتولې یي
یعنی ستاسو په اند باندې دا خبره له ډېره له بحث نه لرې نه شي کې چېرې یوه ښځه په خپل رضایت له یو سړي سره په سړک روانه وي او طالب یې ودرې ورته وایي چې دا نارینه دې څه کېږي چې ته ورسره په سړک روانه یې فکر کوي دلته به داسې یو ډول شک راپورته کېږي چې دا ښځه هغه سړي تښتولې ده فکر کوم چې دا به ډېرې کمې قضیې وي خو کې ښځه په خپله خوښه له یو نارینه سره په لار روان وي فکر نه کوم چې دا موضوع به وي سوریا جان له تاسو یې ورو بیا به توخي صاحب سره خدای پاماني وکړه مننه
صحیح ده نه وګورئ دا شک شک هېڅ نه شته په یو دولتي ځای کښې ته چې دی ته خو هېڅ امکان نه لرې چې ته یعنې هغه کس به ستا لاس نیولې په زوره دې راوستئ دلته نه خپل اسنادو پسې ګرځېدل په خپل خوښه ګرځېدل نه خو معلومداره ده چې انسان یو ځای کښې ګرځي خپل په خوښه ګرځي که یو ورسره نارینه څوک وي که محرم یې ده که نه ده د هغې په خپله خوښه ده نو طالب تاسو فکر کوئ چې ازبری خو ده که هغه طالب چې درېږي تا ته مخې ته هغه درنه پوښتنه کوي چې دا سړی ستا محرم ده که نه ده نو زه تاسو ته دا وایم چې دا طالب د کومې خوا نه زما محرم دی چې ما نه دا پوښتنه کوي آیا هغه زما محرم دی هغې ته دا اجازه ورکړل شوې ده چې ما نه دا پوښتنه وکړي زما تذکره وګوري، زما د ورور تذکره وګوري، ما نه سره او پښتنه یو کې بیا دغه نو سره ما ته اجازه راکړي چې زلار شم کنه. دا خو زما شخصي ژوند نه، دا زما شخصي حریم نه، نو دې ته څه افور کړی دی.
مننه کور ودان سره جانې بلریدون کې پته مده دا بر وخت لونه مورته وخت لې کوم زما لیکنی ولی.
السلام علیکم پریدی خپل سلام علیکم قبول کتنګ په خیره
ستړي بشې مدنه کور مودان نو مو سره لکم زما لیکنی ولی.
مننه خورې محمد اشرف اکدوس د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ سره ټلیفون پکې شو.
ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی اشرف صاحب، که د پروګرام د موضوع په تړاو نظر لري لطفا لاندې را سره شریک کړئ.
بله خورې، بس چې راسم نظر ته یو خنن استاد راډیو ډېر شروع شان و ډېر نشرات په شان سیت وګ موږ اورېدلای څو نه دی چې ار وخت لږ کی کله کې نه کله ډېر رښتې وي سر او یو خو مو دا خبره ده. بل خورې دا زموږ په کندهار ولایت کې موږ اکثریت د افغان دي سین شمیرې څخه استفاده کوو، نو هغه د اصل سي دوی شمیرې ته په افغان دي سین باندې رنگ نور ځي خورې، نو ډېر ملګري موږ ته رنگونه وایي چې تاسو دا خبره وسره شریک کړئ چې دا مشکل حل شي، ځکه چې موږ سره رادیو ډېر مینوالي اکثره وخت موږ ته رنگ نور کیږي، نو یو دغه ترتیب چې برابر شي خورې.
سمه ده، اتمن ما یاداش کړه اشرف صاحب مهرباني.
بلې خورې، نو زموږ یو خور ملګری چې تلام احمد عادل د رزګان ولایت څخه دا خبره ماته وکړل، دا وا په څوک کې سلامونه ورته وایم، ماتل صاحب ته هم سلامونه وایم، او چې ته حساب دی چې خبرې وکړلې خورجانې. زه خو خپل خور کابل ته نه یم تللی تر اوسه پورې، کتون موږ ته زموږ افغانستان ولایت دی پایتخت دی، خو په کندهار ولایت کې خورې لکه چې ته حساب چې وایله چې دلته ډېر خوندې مانا په چرګه ده د اختلو په شپو کې، یعنی موږ چې د بازار تورځو پردې خور، یعنی د خوند د لاسه موږ لار نه شو پیدا کولای چې دلته نو حکومت ته ورته ویل دي نه بل چا.
اشرف صاحب په بخښنې سره، توخي صاحب چې کومې خبرې یادې کړې سره جانې ځواب ورکړو، خو زما پوښتنه له تاسې دا ده چې تاسو فکر کوئ د ښځې حق یوازې همدا ده که چیرې بازار ته ځي سودا اخلي او نارینه ورسره نه وي دا خیر ده، طالب ورته چا نه وایي، دا دنیا ټول آرامه ده، ښځې آرامه دي، حقوق ورکړل شوي دي، فکر کوي یوازې همدا د ښځې حق ده؟
خورجانې دا ډېره ښه پوښتنه ده. زم وایم خپل په نظر یو خورکی حق لري، خور چې د خوندې زنانې چې دي په ټولنه کې یو نیمایي برخه ده هغه حق لري، خو دغه یوه پوښتنه زه د هغه خور څخه کوم چې دا تاسو ول د پښتنې ګرځېژنې کېږي، دغه پښتنې جواب زور کوم، دا یو پښتنې دا ما ته را جواب کی چې هغه څه ډول پښتنې دي کېږي او څنګه حقوق دا خور غواړي، دغه یو پښتنې جواب زه دین غواړم.
کور دی ودان ژوندی اوسي، لکه څنګه چې مخکې سورای ځاني ویلې چې دا فقط یوازې تحصیلي اسنادو پسې تللي وو، طالبان یې درې ورته وایي چې دا کوم کس چې درسره راغلی څوک ده، او بیا یې ورته په اسنادو ثابتوي چې دا یې ورور ده یا د کورنۍ بل کوم غړی دی. خو په ټوله کې هغه څه چې افغان نجونې د طالبانو له حکومته غواړي او له ټولو افغانانو یې غواړي چې افغان نارینه یې ملاتړ نه کوي، دا دی چې دوی غواړي زده کړې وکړي او څوک یې تر شا نه درېږي. ښه، بل اورېدونکی هم شته، دوی به لنډ راواخلو. نو مور ته وخلی لکم زما اړیکه نیولې ده.
سلام علیکم.
سلامونه افغان صاحب، ستړی مشه له ننګرهار نه بخیر راغلی. افغان صاحب نظر دې لنډ را سره شریک کړه مهرباني.
خوشاله وته خورجانې، دغه ملا صاحبان چې راغله له د دې نه یو نیم کال دی خوایز خبر هم نو اوس مکتبونه خلاصېږي، مکتب ته بوځو، اوس مکتب ته بوځو، و د هغې نه بعد نو دی پله مور پلار دغه کړله خلکو ته، اوس خپل لورګانې ورکوي، وایي نور مکتبونه نه خلاصېږي. بعضې هلکان وایي وایي ښه ده چې دا جلکان واده کېږي، وایي چې دا زمونږ خشکي لرې شي، وایي پلهونه وخورو که نه. اوس دی خوان دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي ټول دغه نخم او لسم مکتب کې چول دا جلکان دا ټول اوس کوژدن کې ورکړه، اوس د چا واده دی او د چا کوژدنې دی او د چا دسمال ورکول دي، نو مکتبونه خو نشته وایي چې نور راجي لکان کور کې نه ساتو وایي ورکو په مخته پنتون به پات کول او مکتب به ویل لوي دوی به
افغان صاحب لکه څنګه چې مخکې توخي صاحب یادونه وکړه، بیا روسي اشرف صاحب یادونه وکړه، د دوی په باور باندې د ښځې حقوق یوازې دا دي چې هغه که بازار کې آزاده ګرځېدای شي نو ارڅه سم دي، تاسو هم داسې فکر کوئ چې د ښځې حق یوازې همدا ده چې که بازار ته تللی شي یا واده کولی شي، کورنۍ ورته دا حقوق ورکوي، همدا یې بس دي؟ که نه، زده کړه د دې اساسي حق ده، انتخاب د دې حق ده. تاسو په څه نظر یاستئ؟
فریده جان خورې دغه خلک چې دي، د دوی زامن طالبان دي، وظیفې لري، خېټې ماړه دي، پوه شوې؟ مونږ خو نه وظیفې لرو، نه مونږ ته، مونږ خو معلولین، مونږ ته خپل معاش هم نه ورکوي. مونږ باید حقیقت وایو، باید قرآن خوري ونه کړو، دروغ ونه وایو. خو ننګرهار کې ما تر اوسه طالب نه دی لیدلی چې کوم ښځه ودرولې یا کوم جلۍ ودرولې، خو صرف دغه مکتبونه، پوهنتونونه، دغه سام، دغه شیونه پرې بند کړي دي. او نور ننګرهار کې داسې ما خورجانې نه دی لیدلی چې یو ښځه ودرولی چې ته ولې راوته یې، او ته چېرته ځې او چېرته نه ځې، که نه نو اوس ما داسې ښځې ولیدل فریده جان خورې چې د هغې چا صادر لیدلی نه و. اوس مجبوري نه وځي خیرات جمعي کوڅو کې، پوه شې؟ دروازې ټکۍ وچه ډوډۍ خیرات بیچاره ګان جمعي، دا د مجبوري نه. خو تر اوسه زموږ ننګرهار کې دا خبره شوی نه ده خورجانې.
مقام صاحب که تاسو تر شما تاسو زموږ د اوریدونکو خبرې واورېدلې، له تاسو یورم د یو نارینه په نظر باندې په یو ټولنه کې څومره، په ځانګړې توګه په افغاني ټولنه کې څومره دا نظرونه ویشلې دي چې د ښځو حقوق عموما څه شی دي، څه باید یو ښځې ته ورکړل شي، دا څومره ویشلې دي او څومره ژور دي؟
ګوره، یو د ټولنې عیني واقعیتونه دي چې له هغوی موږ سترګې نه شو پټولی. ځینې حقیقتونه باید ومنو. په اطرافي سیمو کې یا په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه تر ډېره دا ذهنیت حاکم دی چې نجونې ولې باید زده کړې وکړي، خو نجلۍ یا د کور ده یا د ګور ده، دا ذهنیت تر ډېره اوس هم حاکم دی. او خصوصا په دغه نوي حاکمې ډلې سره دا ذهنیت لا پسې پیاوړی کېږي. حتی زه هغو مکتبونو ته هم خوشبینه نه یم چې اوس خلاص دي هلکانو لپاره، ځکه هغوی ذهنیت افراد طرف ته وړل کېږي، د دې پر ځای چې یوه سالمه ټولنه رامنځته شي، د دې پر ځای چې ځوانانو پر فکر باندې د انسانیت پیغام ور انتقال شي، د مینې، د مهربانۍ، د ورورګلوۍ برعکس د افراطیت او د نورو د کرکې او د نورو د وژنې ذهنیت خپرېږي. بله موضوع دا ده چې ماته خیمه تاسو ټول ته معلومه وي، په اطرافي سیمو کې اوس هم ډېری خلک، حتی د طالبانو په حکومت سره راتګ سره او مثلا د زده کړو په بندي سره، ځینې خلک خوشحاله وو. یعنی مکتب ته به بده سترګې کتل، ولې نجلۍ باید مکتب وایي؟ حتی د ده لپاره چې ووایي مثلا اوکې اولاد ته ښځه کو او چې مکتبی نه یي، یعنی څه؟ یعنی ځینې واقعیتونه موږ سترګې نه شو پټولی. دا خبرې اوس هم په اطرافو کې شته. خو دې موضوع ته په تېر حکومت کې هم ډېر کار نه و شوی، او اوس وخت کې حاکمه ډله خو هسې هم د دې خبرو خلاف ده. هغه وخت کې ما ویل کاش په دغه ذهنیت سازۍ کې ډېر کار وشي. البته په ښاري سیمو کې ډېر کار شوی، موږ پخپله ډېرې زیاتې په دې برخه کې پروژې لري، ډېر زیات فعالیتونه مو کړي وو تر څو دا ذهنیت بدل کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. ښځه د زده کړو حق لري، د تعلیم حق لري، د انتخاب حق لري. حتی په هغه وخت کې چې په وایلو کې چې د مکتبونو د بندېدو ګنګوسې وې، په هغه وخت کې ډېری حتی پوه داسې خلکو چې ځان ته ښه لیکوال د ښه فکر خاوند وایي، لیکل چې مثلا که نجلۍ درس ونه وایي موږ به ډاکټران ونه لرو. ما هغه وخت کې ویلې چې موږ یوازې یوې تکړه ډاکټرې ته اړتیا نه لرو، یوې تکړه وکیلي ته، یوې تکړه پولیسې ته اړتیا لرو، یو تکړه وکیل ته چې د خپلو همجنسو ښځو دفاع وکړی شي، یو تکړه پولیسو ته، یو تکړه حقوقدار ته اړتیا لرو. ولې باید د ښځو زده کړې فقط تر طبي زده کړو محدود شي؟ مه وایي چې موږ که ښځینه مکتب ته لاړه نه شي موږ به ډاکټرانې ونه لرو، موږ تکړه ژورنالیستانو ته اړتیا لرو، ژورنالیستانې باید ولرو. نو دا په دې معنا چې حتی په ډېره لویه کچه دا ذهنیت حاکم دی. حتی هغه کسان چې د تعلیم طرفدار دي، تر ډېره د دې طرفدار دي چې ښځې د یوازې طبي زده کړې وکړي، چې دا پخپله یوه ننګونه ده. دا ذهنیت باید بدل شي. موږ اوس چې مثلا اوس په هر ډول شرایطو کې که د هرې ډلې حکومت وي، موږ ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو تر څو د ښځینه ستونزې حل کړي، موږ ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه انجینرانو ته اړتیا لرو، ښځینه وکیلانو ته اړتیا لرو. نو دا په دې معنا چې حتی ډېر لوی هغه خلک چې ځان ته د ښځینیت خاوند وایي، هغوی هم د زده کړو، خصوصا د ښځو زده کړې تر دې پورې غوره بولي چې په طبي برخه کې وشي.
مقام صاحب، مخکې د ځوانانو موضوع چې راپورته شو، تاسو ویل چې هغوی بیا یو ډول نه یو ډول لاره پیدا کوي، له هواد ووزی سره لدی چې پویږي په بل هواد کې مرتخراتلن کې پتا منه دی د غنجونی چې بیا له دومره بندیزونو سره مخامخ دی پټولنه کې پاړه باندې ویشل نظرونه دی تاسې دی یو نارینه لدلوري نه د دوی ژوند ته څنګه ګوري څومره د غستون زی د دوی درکواله شي
یو موضوع زه باید وکړم ووایم چې له بده مرغه ورته اوس زموږ د خویندو سره حتی د خپلې کورنۍ ملاتړ په ډېرو کورنیو کې نشته او دا یو ډېره لویه ستونزه ده او د یو نارینه په شکل د یوې خور د یوې مور د یوې ښځې درد حس کول په هغه شکل چې هغه حس کوي دا ډېره ناممکنه خبره ده اما که انسان هر څومره کوشش وکړي یوازې 10% به د بل انسان درد درک کړی شي دا یوازې د ښځو پورې مربوط ده حتی نارینه هم نشي کولی د بل نارینه درد په هغه شکل چې هغه یې حس کوي نشي درک کولی اما یوه موضوع چې زما له ټولو نارینهو خصوصا له افغان نارینهو هیله دا ده چې په خپلو کورنیو کې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو لوڼو د خپلو میرمنو ښه ملاتړ وکړي په دې وخت کې فکر کوم چې بهترینه لار همدا ده چې که چېرته په لویه کچه او حاکمه ډله نه غواړي چې مثلا ښځې دي مثلا په ټولنه کې وده وکړي پرمختګ وکړي د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي حد اقل کورنۍ باید مثلا دغه مسؤلیت په غاړه واخلي او په دې سختو شرایطو کې له خپلو خویندو له خپلو میندو له خپلو میرمنو سره لوڼو سره ودرېږي او لبد مرغه دغه سی کورنۍ بيخي کم دي چې د خپل خويند تر څنګ دريږي د خپل لون تر څنګ دريږي یعنی ځینې کورنۍ شته لنه کوم مرغه چې وي د همدې فقط د همدې لپاره چې وکول شي لونی یا خويند یا مېرمنې ذکر وکړي هوا دې پر خود یا هدي اقل انلاین تحصیلي یا تعلیمی سیستم ورته برابر کړ اما دا فیصد ډیر لږه ده او زما هیله دا ده ټول اوریدونکو چې په دې سختو شرایطو کې هدي اقل مونږ او تاسو باید خپل خويند او خپل میند او خپل لونو خپل میرمنو سره یې ودرېږو او دغه سخت شرایط شاید ډېر دوام ونه کړي د خدای په فضل خو دغه درېدنه چې موږ له خپلو خویندو میندو سره درېږو دا به د هغوی هېڅکله له یاده ونه وځي حداقل که نور نه وي له رواني ستونزو سره به مخ نه شي چې له وړاندې مخ دي
مننه سورایجان که تاسې راته ووایاست افغان نجونې په ځانګړې توګه تاسې خپله یا هغه کسان چې تاسې پیژنې نجونې چې دي دوی څومره د کورنۍ له ملاتړه برخمنې دي که هغه د ژوند هغه پرېکړې چې حداقل د دوی په لاس کې دي د هغې په انتخاب کې یا که دوی غواړي چې له افغانستانه ووځي په یوې تحصیلي بورسیه باندې کورنۍ څومره ملاتړ کوي چې په دې برخه کې دوی ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه بهر زده کړو ته ادامه ورکړي یا لکه څنګه چې مقامزي صاحب وویلې دوی سره ووځي بل ګاونډي هېواد ته لاړ شي هلته د نجونې زده کړې وکړي
فایده جانې ما تاسو ته پوښتنه وایم چې په سلهاو کې په افغاني ټولنه کې 30% لس فیصد جنکیانې به داسې چې خپل هغه شغل لري چې درس ووایي په دې کې بیا 15% داسې به کورنۍ چې خپل د بچو ملاتړ به کوي یا خپل د مرګانو شاته به ولاړي د هغې کورنۍ څخه بیا زیاترې به اقتصادي ستونزې به لري مشکلات به لري هغه نشي کولی چې د هېواد څخه بیرون لاړ شي خو هغه کې به 2% 3% به داسې کورنۍ چې وکولی شي خپل لور ځان سره بل هېواد ته ویسي هلته تعلیم پرې وکړي خو متاسفانه زه به ووایم چې دغه اورېدونکي چې چا چې زنګونه وهلی وو یا خدا پوښتنه چې وکړله چې دوی څه رقم ازادي غواړي زه دوی ته وایم چې تاسو ازادي اصلاً څه شي ته وایي تاسو دوی په خپله نه پوهېږي چې ازادي څه معنا ته ما ته د اسلام د نظره دغه حقوق چې راکړ شوی ته هغه نشي راکولی د انسان په سترګه ته ښځو ته نشي کتلی نه ښځه د ته انصاف کوي نه نجلۍ د ته انصاف کوي نو ازادي خو پرېږده چې زه اروپایي ازادي درنه غواړم اروپایي ازادي خو ما درنه غوښتم نه ده ما خپل شرعي حقوق درنه غوښتي هغه تعلیم ده هغه د کار کولو حق ده چې ما ته الله راکړی ده په اسلام کې راغلی ده په احادیثو کې راغلی دي هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده داسې نه ده چې مونږ د نړۍ یوازینی مسلمان نجلۍ یو یا ښځې یو چې مونږ غواړو چې د تعلیم وکړو یا هم درس ووایو یا هم وظیفې ته لاړ شو برای خدا دا نور هېوادونه مسلمانان نه دي هغوی ته اسلام نه دي راغلی یا هغه اسلام جلا دی یا مونږ مسلمانان نه یو یا زمونږ اسلام جلا دی نه پوهېږم یو دا دی چې اسلام په چوکاټ باندې ځان برابرول دي بل دا دی چې اسلام په خپل چوکاټ اچول دي دوی اسلام ته ځان نه برابروي دوی اسلام ته خپل دیدګاه نه ګوري دوی غواړي چې اسلام په ځان په فکر څه رقم چې دوی فکرونه لري څه رقم چې دوی خپل اندېښنې دي دوی خپل هغه تصورات دي اسلام خپل په تصورات باندې اړوي دوی په اسلام باندې نه دي برابر دوی په خپله نه پوهېږي د ښځې حقوق څه معنا ښځه وایي بازار ته تګ کولی شي ښځه کولی شي چې بیرون ووځي خو دغه څه
پوښتنه وکړه د ښځه یوازې همدغه حق لري چې د کوره ووځي، نو مه یې پرېږده چې اوس هم ووځي، چې تعلیم نه شي کولی، وظیفه نه شي کولی، د انسان په نظر تر ورته نه ګوري، نو بیا ولې اجازه ورته ورکړي چې بازار ته لاړ شو؟ بازار ته تګ هم ګناه شته دی کنه، ولې هلته د ټول دوکانداران زموږ محرم دي؟ په بازار کې چې وګوره یو ښځه به یې سلهاو سړی به په هغه بازار کې بچ ګرځي، دوی ټول زموږ محرم دي، خو مه یې پرېږده، هلته هم خو ګناه ده کنه، هلته هم شریعت بیا نه شته، شریعت خو د خپل لاندې کېږي کنه. نو تاسو ولې آزادي دې ته وایي چې یو ښځه خوراک دي وکړي، څښک دي وکړي، بازار ته راشي، کور ته راشي؟ نه خو آزادي نه شو، نه حقوق نه شو، دا خو د انسانیت په نظر تاسو ورته بیا ګورم نه. بازار ته چې روانې ورسره یو سړی همدغه لري پرتې سیمې زموږ دغه خلک دي، همدغه د دوی فکرونه دي، د دوی همدغه خبرې دي، تصورات دي چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې شته دی، زیات شته دی. دا چې دا په سلو کې یو فیصد به لرې شوي، هغه په ښاري سیمو کې دغه فکرونه بدل شوي دي، نور ټول همدغه فکرونه لري. زیاتره په دې باندې ډېر خوشحاله دي دغه نارینه. متاسفانه دا خبره زه پامه، ځکه چې زما زړه درد دی چې دوی خوشحالېږي چې نه پوهنتون یا نه هم مکتب، ځکه چې دوی په همدغه فکرونو باندې خوشحال دي چې ښځه یا په کور یا په ګور. ولې دسه تاسو کوئ؟ دا که چېرته د دوی دغه فکرونه بدل شي، د پوهېږم چې طالبان به یو څه فیصد د دوی دغه بندیزونه هم به کمېږي، د ښځو په وړاندې د دوی دغه تاوتریخوالی به هم کمېږي، خو دوی پرې خوشحال دي. لرې پرتې سیمې خو پخوا هم همدغسې وو، خو په ښاري سیمو کې بیا داسې نه وو. اوس په ښاري سیمو کې هم همدغسې حالت راغلی ده، نو دوی پرې خوشحالېږي. دوی آزادي بل نه پوهېږم چې څه رقم تصور کړی دی، اسلام نه څه رقم دوی تصور اخیستی دی، اسلام دوی ته څه شی ښکاري، آزادي څه شی ښکاري، زه نه پوهېږم چې دوی په کوم نظر ورته ګوري. زما په نظر خو اسلام یا حقوق یا انسانیت همدې کې ده، آزادي په همدې کې ده چې یو ښځه وکولی شي په خپل خوښه لاړ شي پوهنتون ته، په خپل خوښه لاړ شي مکتب ته، په خپل خوښه لاړ شي وظیفې ته. که غواړي وظیفه دې وکړي، که نه غواړي په کور دې کښېني، هغه د دې په خپل په زړه ده، او د دې په خپل لاس ده، په خپل فیصله ده. تر څو چې دغه فکرونه زموږ د ټولنې نه لرې نه شي، زه پوره باوري یم چې افغانستان په خپل خو باندې نه درېږي، ځکه چې که چېرته یو کس وغواړي چې افغانستان په خپل پښې ودرېږي یا ښځو ته حقوق ورکړي، سلهاو کسان داسې به ورسره ولاړ وي چې ورته به وایي چې دا ناروا ده. دا
کارسراجان، ستاسې په نظر دا چې دا تر اوسه پورې افغان نارینه د ښځو ملاتړ نه کوي یا د دوی د غږ نه بدرګه کوي، علت یې همدا ده چې دوی خوشحاله دي چې وایي خو زه بس ښځې کراری په کور کې نیمګې ورته ګټو دوی د خوري.
دوی چې اوس دغه خبرې کوي چې زموږ په زخمونو باندې مالګې دوړې، یعنی مطلب همدغه ده چې دوی خوشحاله دي، خو همدغه خوشحالي ده د دوی چې ښځه کولی شي بازار ته لاړ شي. نو دا حقوق شو چې ښځه کولی شي بازار ته ځي؟ نه، خو بازار ته په هر حالت کې دا وځي، د دې ضرورت ده، ضرورت سامان به دا راوړي، نو دا حقوق نه شو. نو ښځه خو هغه حقوق لري چې په خپله خوښه وکولی شي درس ووایي، تعلیم وکړي، خپل د ژوند انتخاب دې وکړي، په خپل خوښه دې خپل کار وکړي، که چېرته هغه کورنۍ سپورټ کوي که نه کوي.
مننه کور ودان مقمزه صاحب، که تاسو راته وایست لکه څنګه چې پر افغان نجونو باندې بندیزونه ورځ په ورځ ډېریږي، او سرایه جانې په خبره باندې اما ذهنیت هم دې ته آماده دی چې دغه بندیزونه ټول ومني، خو دغه بندیزونه چې په نارینه وو باندې وضع کیږي او دوی یو ډول په مقابل کې عکس العمل هم ښیي، غږ پورته کوي وایي چې لکه دوی د دوی بندیزونو سره مخالف دي او نه غواړي چې پلی کړي. دغه فشارونه کله دي نورم ډیر شي، پنجونه باندې له یو طرف نه بندیزونه، پالکانو باندې له بل طرف نه، دغه ډول فشارونه کله کورنۍ وو په اقتصادي اړخ کې وي، د حکومتونو لخوا د هغوی په فردي ژوند او د هغوی په انتخابونو کې مداخله پیل شي. تاسو د افغانستان د راتلونکي ځوان نسل چې هغه اوس مهال دی او که را روان نسل دی څنګه وینئ؟ لنډو کې راته وایه.
زه په لنډو کې یو موضوع اول خور ته وړاندې کوم چې نارینه ممکن ټول ذهنیت داسې نه وي، خو یو موضوع چې زه باید وکړم چې اوس د ټوپک او د خبرو مقابله سخته ده، که څوک مثلا خبرو سره په خبرو کښېني زه به د خبرو مقابله وکړم. اما افغان نارینه هغه نارینه وي چې رګان چې حتی د خپلو خویندو ته څنګ درېدل غواړي نشي درېدلی، ځکه د ټوپک په مقابل کې ستا خبره هېڅ معنی نه لري. دیکتاتور نظامونو پر وړاندې خبره هېڅ معنی نه لري، دا باید په وضاحت سره ومنو. او دا سمه ده چې تر ډېره به ذهنیت په دا ډول وي، اما هغه نارینه بیچاره چې ذهنیت یې بدل دی او د خپلو خویندو ته څنګ درېدل غواړي هم نشي کولی ودرېږي، ځکه هغه هم ما وویل چې هیڅکله د ټوپک او د خبرو مقابله نشي کېدای. د خبرو مقابله په خبرو کېدای شي، د ټوپک مقابله په ټوپک سره. یو څوک چې ته منطقي دلیل وایي هغه درته وایي چې وژنم دی، نو دا په دې معنی چې نارینه هم مجبور دي په دې شرایطو کې. او اوس راځم تاسو اصلي پوښتنه ته چې دغه ټول شرایط دا تاریخ ثابته کړې ده چې د یوې کورنۍ 50 کلنه واکمني په یو هیواد کې په تیر لنډ وخت کې تمامه شوه په ضرب د 2 ورځو کې د ولس په زور. د ولس صبر چې هر کله هر کله اخري مرحلې ته ورسیږي که هر څومره قوي دولتونه وي هغه له منځه ځي. او دا مثال موږ یوازې د خپل هیواد لپاره نه ورکو، ټوله نړۍ کې دا مثالونه لیدل شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا بندیزونه او دغه ډول د خلکو په شخصي ژوند کې دخالت او د خلکو مشروع حقونه له هغوی سلبول د دې سبب کیږي چې بالاخره دغه حاکمه ډله خپل عمر لا پسې لنډ کړي او ډېر ځل له صحنې لرې شي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور وي او غواړي چې له دغه زور سره ځان مواجه کړي.
ډېره زیاته مننه کور وطن له تاسو دواړو قدرمنو د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزي او همدارنګه له زده کړو راګرځول شوی د ښځو د حقونو فعالې سریا خان چې په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو چې پروګرام اورید هم نړۍ مننه. تر بل پروگرام خیلی چاری خواهد بود.